او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو قبولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ د سینیټ غونډې ته ویلي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د تیرو دوو کلونو نه یو ځل بیا د خلکو قتل او د اغوا پیښې زیاتې شوې او دا چې هر څوک د دې خلاف اواز پورته کوي نو قانون نافذ کوونکي ادارې د حق خلکو خلاف ګام پورته کوي. یو بل سینیټر اورنګزیب اورنګزیب هم دغه شان تورونه لګولي او ویلي چې قبایلي سیمو کې په ساده جامو کې خلک په کورونو چاپی وهي او خلک وجني. نوموړي ویلي که چرته قبایلي سیمو کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوه نو د ملک نورې برخې به د دې نه بچ پاتې نشي. خو په سینیټ کې حکومتي غړو د ملک په استخباراتي ادارو لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي چې دې وخت د ټول ملک په نسبت په بلوچستان صوبه کې د امنیت حالات زیات ښه شوي دي. د پاکستان دوه لوی حکومت سیاسي مخالف پاټو په بهر ملکونو کې د ملکي اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ براډشیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سعید شیخ ټاکنه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي د ریټایرډ جسټس عظمت سعید شیخ ټاکنه یو لوی فراډ او لانجمن ګام دی ځکه چې د حکومت او براډشیټ کمپنۍ ترمنځ تړون لاسلیک کولو په وخت هغه په خپله د ملک د احتساب قومي ادارې ډیپټي پراسیکیوټر جنرل یا نائب مشر حکومتي وکیل وو او په هغه وخت کې په دغه تړون کې د برخه اخیستونکو نه یو وو. مریم اورنګزیب ویلي د ډیپټي پراسیکیوټر جنرل په حیث عظمت سعید شیخ ته د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په حکومت کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف خلاف مقدمو جوړولو کار ورکل شوی وو. افوا د پاکستان پیپلز پارټي جنرل سیکرټري نیر بخاری ویلي د دوی ګوند د نیب سره د تعلق په سر د عظمت سعید شیخ ټاکنه باندې فکرمندی لري. څوک چې د هغه په وینا د شوکت خانم هسپتال بورډ آف ګورنرز غړی هم پاتې شوی دی. د دې وړاندې د پاکستان حکومت عظمت سعید شیخ د ملکی اساسو معلومولو لپاره د بهرنۍ کمپنۍ براډشیټ لانجې د پلټنو د کمیټې مشر ټاکلی وو. براډشیټ کمپنۍ دعوه کوي چې په کال 2000 جون میاشت کې د پاکستان د هغه وخت صدر پرویز مشرف سره د نائب چیرمن د لاري په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه پاکستانی اساسي معلومولو لپاره لبزنامه کړې و. په کال 2003 کې نائب په یو اړخیزه توګه باندې د دوی سره کړې لبزنامه ختم کړه او دوی ته د خپلو خدماتو پیسې نه دي ورکړي. د برتانیې یو عدالت تیر کال د پاکستان خلاف د براډشیټ په حق کې فیصله ورکړې و چې دغه کمپنۍ ته دي 28 میلیونه ډالر ورکړي. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثره کړي. جو بایدن په ملک کې د کورونا وایرس خلاف ټیسټونو کې د پام وړ زیاتوالی راولي او وایي چې په راتلونکي میاشت کې به په ټول ملک کې د ویکسین ورکولو لپاره 100 مرکزونه پرانیزي. په امریکا کې تر اوسه پورې 14 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل شوی چې د ټرمپ د ادارې لخوا ټاکل شوی هدف یعنی د دسمبر د میاشتې پورې د 10 میلیونو نه 100 میلیونه کم دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس له کبله تر اوسه پورې په امریکا کې 3,10,000 نه زیات خلک مړه شوي دي او د 3,40,000 2,20,000 نه زیات خلک د دې نه ناروغه شوي دي. جو بایدن د یو صدارتي فرمان د لارې دا لازمي کړي چې خلک به په وفاقي ودانیو بسونو او ټرینونو ایرپورټونو او مسافري جهازونو کې ماسکونه اچوي. د امریکای د الرجی قومي ادارې مشر انتونی فاوچی ویلي امریکا به د نړۍ غریب ملکونو ته د کورونا وایرس خلاف ویکسین ورکولو کې د نړیوال کوششونو مرسته کوي او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې سره به خپلې مالي ذمواری پوره کوي. او په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس تلاسه نور او سلبیخت کسان مړ شوي دي او په اول 7 او 15 سلبیخت کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1,02,000 ناروغه کسان مړ شوي دي او 15,28,000 خلک د دې نه ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخک نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان سینیټ کې په بلوچستان او پخوانی قبایلی سیمو کې یو ځل بیا زیاتېدونکې د ترهګرې پیښو غندنه شوې ده او ځینې سینیټرانو د پاکستان استخباراتي ادارو په کردار ګوتې پورته کړې دي او تورې لګولې دي چې دا ادارې د خلکو په اغوا کې لاس لري. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سینیټ غونډې ته ویلي دي چې پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې تیرو دو کالونه یو ځل بیا د خلکو قتل او اغوا پېښې زیاتې شوې دي او هر څوک چې د دې پر ضد آواز پورته کوي هغه پر ضد ادارې مقدمه جوړوي. سینیټر عثمان کاکړ د دې مثال د پښتون ژغورونې غورځنګ مشر او قومي اسمبلی غړی علي وزیر او ډاکټر سید عالم مسعود د گرفتاری ورکړې دي. عثمان کاکړ وی چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د خلکو قتل پیل شوی دی. کوم خلک کاروبار کوي هغه اغوا کیږي او پیسو په بدل بیا ځان خلاصوي. دوی تور لګولې دي چې د کارونو لپاره استخباراتي دارو خپل شخصي ملیشیا جوړ کړی ده.
پر امر انټيليجنس ادارو نه پرایویټ ملیشیا جوړ پال رکھے اصل مسله وہاں پہ یہ ہے.
سینیٹر عثمان کاکڑ وئی چې د استخباراتي دارو خپل شخصي ملیشیا جوړ کړی ده او ماروای عدالت وجنې کوي. دوی دا هم وئی چې بلوچستان کې حکومتي دارو پولیس اختیار په لاس کې اغست دي او د وخت پاکستان کې سیول مارشل لا حکومت روان دي. اورنګزیب نه تعلق لرونکي سینیټر اورنګزیب اورنګزیب هم د غشن تورونه لګولې دي او ویلي دي چې استخباراتي ادارې په ساده جامو کې د خلکو په کورونو چاپې وهي او خلک وژني او نه د معلومه چې کومه یو اداره د وژنو کې ککړ ده. سینیټر اورنګزیب وایي قبایلی سیمو کې یو ځل بیا ترهګري په ذاتې توګه خو کچرې د ترهګري ذات شوه نو ګرد هیواد لپاره به خطر جوړیږي. سینیٹر اورنگزیب وی کچرے قبائلی سے مکرمان دا ترخگری ذات اشوان نو پا گرد ایواد بے آغیز وی. دا دے پا زواب حکومت پلاوا بلوچستان عوامی گند سینیٹر کودا بابر ویناوا چے دا سینیٹ غڑی دا طول لگوی چے بلوچستان کے امن و امان حالات خراب دی خو پا حقیقت کے دے وقت طول نا زیاد امن پا بلوچستان صوبہ کے دے. بلوچستان او قبایلی سیمو کې امن او امن خراب حالاتو ترڅنګ بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر جانزیب جمالدینی پاک اخوان پولو باندې تجارت تر پیخ مسلې هم سینیټ غونډه کې پورته کړې دي او ویلي دي چې د پولو باندې پروت د زیات خلکو روزګار هم دغه تجارت سره تړلې دي. وړاندې حکومت د امن او امن په نامه د پولو باندې ازغن تار ولګولو چې له وجې تجارت سخت متاثر شو او هر ورځ سنسه خبرې باندې دا پولې او تړي چې له وجې هم د پاکستان تاجران متاثر کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
کسانو د اوریدنې په محال یو ځل بیا د پولیسو او ګډې پلټنه کوونکي کمیټې په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کړي او ویلي چې چیرې ګډه کمیټې دغه خلک موندلو کې پاتې راغله نو د دې فایده څه ده. بل پلو ته د بشري حقوقو کارمند امنه مسعود جنجوا وایي د بېدرګه کسانو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن پلټنې پټې ساتي او بېدرګه خلکو موندلو کې پاتې راغلي چې له سبب یې یو ناکامه کمیشن ګرځوي.
سند های کورټ د بيدرکه کسانو د اوریدنې په محل یو ځل بیا د پولیسو پر کارکردګۍ بې اطمینانی څرګنده کړې او دا هم ویلي چې د پلټونو ګډه کمیټه کچري دغه کسان مندلو کې پاتې راغلي نو د دې فائدې څه ده. د سند های کورټ دوه غړیزه بنچ د اوریدنې په محل وویل چې د کلونو راهیسې کسان بيدرکه دي چې نه خو مندل سوي او نه په اړه څه معلومات مخې ته راغلي دي. د بيدرکه کسانو د کورنیو تر مخه په دې اړه د پلټونو د پاره شاوخوا و کمیټې جوړې کړل سوي خو د دوی د خپلوانو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه سوي. سند های کورټ د بيدرکه کسانو کمیټې مشر د اسبابو سره عدالت ته رابللې او ویلي کچري د پلټونو ګډه کمیټې دغه کسان مندلو کې پاتې راغلي نو د دې فائده څه ده. عدالت کمی پلټونکو ادارې اف ای ای ته هم دغه کسانو د سفر په اړه رپورټ ورکولو حکم ورکړی دی. د بيدرکه کسانو د کورنیو د پاره کارکونکي د بشري حقوقو کارمند امنه مسعود چنجوي وايي په زرګونو خلک بيدرکه سوي دي.
محتاط اندازے کے مطابق یہی کوئی 7-8 ہزار لوگ ہیں جو جن کو کہ اس ظلم سے گزارا گیا. کمیشن جو ہے وہ ہیئرنگز کر رہی ہے مگر یہ کہ ان کی جو ہے بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں چیزیں.
گڈ پلیٹوں کی کمیشن لاڑخہ اوریدنی کیجی او د بیدرا کا کسانو د پارا جوڑ کر سوی د پلیٹونو دغه کمیشن کی پلیٹنی پٹی ساتل کیجی او د حکومت دریز خپل کړی دی چې له سبب د بیدرا کا کسانو کورنۍ پرې باور نه لري او مشتا یو ناکامه کمیشن ګرځو. تیر ورځ اسلام آباد های کورټ کې هم جسټس محسن اختر کی یعنی 15 کلو راهیسې بيدرکه کس عمر عبدالله د مندلو په اړه اوریدنې په محل وویل چې اسلام آباد کښنی شار دی خو هر ورځ د 4 څخه 15 کسان پکې بيدرکه کیږي. دوی ویل د عدالتونو په شمول ټولې ادارې په دې اړه جواب دی دي. څوک چې کار نسی کولی هغه د چوکۍ ساتلو اهل هم نه دي. جسټس اختر کی یعنی تر مخه کچري یو کس تراګر هم وینو په کار دی عدالتونو ته وړاندې کړل او پرې مقدمه وچلول سی. عدالت هغه پریکړه هم وځنډوله چې پکې بيدرکه کسانو مندلو کې پاتې راغلي پر پخوانی حکومتي مشرانو تر 1 لک روپو پورې جرمانه لګول سوي و. خو د دې سره بيدرکۍ د اسبابو په اړه د کورنیو چارو او د دفاع سکتور مارچ کې عدالت ته رابلل سوي دي. اسلام آباد های کورټ کال 2018 کې د اسلام آباد څخه بيدرکه سوي د انفارمیشن ټکنالوژي کارمند ساجد محمود ته بيدرکۍ په مقدمه کې د دفاع وزارت پخوانی سکتر لیفټیننت جنرال ریټایرډ سمیر الحسن شاه د هغه وخت د اسلام آباد کمشنر ذوالفقار حیدر د پولیسو مشر خالد خان خټک په شمول پر نورو چارواکو یو 1 لک روپۍ جرمانه لګولې و. په پاکستان کې په زور د خلکو د بيدرکۍ معاملہ ډیره سنجیده ده. دغه کسانو کورنۍ داوی لري چې د دوی خپلوان د امنیتي ادارو لاړخه په زور نیول کیږي تښتول کیږي او بیا عدالتونو ته هم نه وړاندې کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونو څو ځله پر دغه معاملہ جغرا برسیره کړی او د حکومت څخه د بيدرکه کسانو کورنیو ته انصاف ورکولو غوښتنه هم کړي. اسلام آباد های کورټ کال 2018 جولای کې ویلي وو د نامعلومه ځایونو څخه عام وګړو بيدرکه کولو او تښتولو کې ککړ کسانو وضعیت ته تراګري د مخنیوي مقدمه چلول کېدای سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایته امریکا دی د ریډیو دی. پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکا څخه چلیدونکي ویب پاڼه چې د احمدی لکهکیو د عقیدې پروپاګاندا کوي دا د وټړل شي لکه چې په دې ویب پاڼه د مذهب د سپکاوي د مواد خپرولو تور دی. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دسمبر په میاشت کې امریکایي په پاکستان، سعودي عرب او چین ترڅنګ په یو شمېر نورو ملکونو کې د مذهبي لږکیو د پاره حالات د تشویش وړ بللي او ویلي وو چې په دغو هیوادونو کې په منظمه توګه د مذهبي ازادیو سرغړونه کیږي. تفصیلي رپورټ پی زمونږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د یو خبر تر مخه پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکانا د احمدی لږکیو چلیدونکي یو پانه دی وتړي ځکه چې په دغه پانه د مذهب د سپکاوي د موادو خپرولو تور دی. ایسوسیټډ پریس خبری ادارې دغه خبره د ویب پاڼې یو چلوونکي حارث سفر لخوا کړې. نوموړي ویلي چې تیره میاشت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا هغه او د هغه امریکایي ملګري امجد محمود ته قانوني نوټس ترلاسه شوی او ورته ویل شوی چې د ټرو اسلام ډاټ کام په نوم ویب پاڼه دې وتړي. ظفر ویلي دوی د امریکا نه دغه ویب پاڼه چلی او د پاکستان دغه اقدام ته د ازادۍ اظهار او مذهبي ازادۍ پر ضد ګام ویلي دي. د پاکستان لخوا د احمدی لګکیو دغه ویب پاڼه د تړلو خبره په داسې وخت راغلی چې د دسمبر په میاشت کې امریکا په پاکستان، سعودي عربستان او چین ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د مذهبي لګکیو د پاره حالات د تشویش وړ بللی او ویلي چې په دغه هیوادونو کې په منظمه توګه د مذهبي ازادۍ او سرغړونې کیږي. پاکستان بیا د امریکا دغه ګام د ځمکنیو حقایقو پر ضد بللی او وروسته امریکا ویلي چې پاکستان ته صدارتي استثناء ورکړي او بندیزونه یې معاف کړي. ظفر علي ویلي په ویبپاڼه یې ټول مواد د امریکا او په امریکا کې د فعالیتونو سره تړاو لري. د پاکستان پاړه پکې هیڅ هم نشتا. ایسوسیټډ پریس ویلي د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ظفر او محمود خان سرګندونو ته کم ځواب نه دی ویلی. د خبري ادارې تر مخه ظفر چې د امریکا په اوریګن کې میشته او په پاکستان کې خپلوان لري د ایمیل د لارې ایسوسیټډ پریس ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ورته پاکستان ګواښ کړی او د 3.1 میلیون ډالرو د جرمانې خبرداری ورته ورکړی چې مقدمه پر درج کړي د کومې سزا چې مرګ ده. د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان کې ځای تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون زیاتره د مذهبي لګکیو پر ضد او شخصي دشمنو د پاره کارول کیږي. د ایسوسیټډ پریس تر مخه ظفر او خان ته په قانوني نوټس کې ویل شوی چې دوی د پاکستان د هغه قانون سرغړونه کړي چې احمدیان د دین امنه کوي چې دوی د خپل عقیدې تبلیغ نشي کولای. د ایسوسیټډ پریس تر مخه ظفر ویلي هغه او خان په امریکا کې زیږیدلی داسې نه ده چې د پاکستان نه تښتېدلی دي، خو دوی په پاکستان او په نړیواله کچه د احمدیانو سره لاس کوي. په پاکستان کې او په نړیواله کچه د رای د ازادۍ د پاره کارکونکي او د خبریالانو د تحفظ ادارې هم په پاکستان کې د فکر د اظهار په صورتحال اندېښنې څرګند کړي. فعالان وایي په پاکستان کې په مطبوعاتو او په سوشل میډیا هم خطرونه زیات شوي او په هیواد کې داسې نوي قانونونه پر ځای کړي شوي دي چې له امله یې د رای ازادي محدوده شوې ده. خو پاکستانی حکومتي مامورین بیا بیا وایي په هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان وفاقی حکومت لخوا د اساسو پلټون کارکونکي برطانوي فرم براډشیټ ته د اربونو روپو هرجاني ورکولو په سر تحقیقاتو لپاره درې کسیزه انکوائری کمیټه مشري د سپریم کورټ پخوانی جج جسټیس احمد شیخ ته ورکړې. په دې باندې د دیو خبریال احسان محمد خان د قانون پوهانو او د سپریم کورٹ بار رد عمل راغون کړی دی. د پاکستان سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ عبداللطیف افریدی دیوسر خبرو کې ویلي چې د جسټس عظمت سید شیخ ته مشري ورکول سره د براډشیټ کمیټي په خپل هم متنازع شوې ده. په دې باندې نور تفصیل د دیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر عبداللطیف افریدی په وینا عظمت سید شیخ خپل د قومي احتساب بیرو وکیل هم په هغه موده کې پاتې شوی کله چې دغه اداري او د براډشیټ ترمنځ لانجه راوچته شوی. نوموړي په وینا دغه د پلټونو سرتکولو لپاره جوړه شوی کمیټي د پلټونو وړاندې خپل لانجمنه ګرځیدلې او په داسې کې ک سه هم پلټنې وکړي نو باور به پرې نه وي.
مشرف عظمت سعید پرسیکیوټر جنرل او ڈیپٹی پرسیکیوټر جنرل دا ټول کړي وسلا غونډي دي نو دا پلټل کې دي چې په هیڅ شي دل پر دا چې انډیپندنت سره واخلي هغه وکیل وي هغه جج وي هغه هر څوک وي چې هغه د دې معاملو سره نږدې نه وي پاتې شوی دا د پبلک انټرست سره تعلق لري دا اولسي ښېګڼې سره د هغوی د حقوق سره د هغوی د ژوند سره تعلق لري نو بالکل دا سیاسي سړی سیاسته چې هغه سو موټو د دې دغه واخلي
د براچی په نوم د انګلستان دغه شرکت چې په کال 2000 کې پاکستانی حکومت ورته د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په شمول د زنې نورو سیاستمدارانو د پټ دولت معلومولو کار سپارلی وو او بیا دغه اداره یعنی براچی د پاکستانی حکومت په ذمه د خپل پیسو د غختلو د پاره انګلستان کې یو ځای عدالت کې قضیه روانه کړې و چې دغه قضیه بیا د براچی شرکت وګټله او د عدالت په امر پاکستانی سفارت بیا براډشیټ ته نږدې یو کم ډیرش میلیونه ډالر ورکړی دی د براډشیټ شرکت مشر کاوه موسوی لخوا چې په نږدې کې د پاکستان خامی احتساب ادارې په حق له لنجمنی ویناګانی مخې ته راغلی دی د براډشیټ او پاکستانی حکومت ترمنځ چې د پلټنو د پاره دغه لوزنامه د پخوانی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ په دور کې کال 2000 کې تر سره شوې و او هم په دغه وخت سید شیخ د قامی احتساب اداري د وکیل په هیڅ ذمہواری تر سره کولې د پیښور های کورټ وکیل سردار احمد یوسف زئی وای د حکومت لخوا دغه درې کسیزې کمیټې په جوړېدو قانوني او آئینی توګه ډېرې پښتنې راوچتی شوې دي او په داسې کې قانوني ماهران دغه کمیټې لنجمنه ګرځوي ځکه چې د کمیټې مشر خپل هم د هغه لنجې برخه پاتې دي د کومې لنجې د پلټونو لپاره چې د کمیټې جوړه شوې
دا د دې سره سره په دې وخت کې چې د حکومتي کمګوند عمران خان دغه چې ما شوکت خان هم هسپتال دی پای کې د کوډ اف گورنر لیمبر هم دی نو دا چې یو دی لوی انکوایری د براکشیټ چې هغه د پاکستان د سیاست او ادارو د مخونو نه ډیر شیزونه لرکي لرکړي دي داغه د پاره پکار دا قانوني نظر دا دی چې د سپریم کورټ د یو سیټینګ جج په مشرۍ کې دی دا انکوایری وشي او د داسې ججانو چې الریډي د دې حصہ جوړ شوی دا چې داغه د دې پلټنو مشرکۍ نو دا په دې پلټنو باندې د پلټنو د مخ کې یو ډیر لوی بدنومه دار دی
پخوانی قاضي عظمت سید شیخ چې کال 2004 کې د لاهور د اعلی محکمې ارزي توګه قاضي او بیا 2015 کال کې مستقل قاضي وټاکل شو او وروسته 2011 کال کې د لاهور د اعلی محکمې مشر قاضي جوړ کړی شو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز په وینا عظمت سید شیخ د تجارتي او کاروباري قانون یو پوه او غوره وکیل پاتې دی نو ځکه د دغه کمیټې مشر په حساب د دغه لانجې ترويخه ورسي شبلی فراز په وینا د عظمت سید شیخ د حکومت لخوا ټاکلو پریکړه په اتفاق سره شوې ده او د کمیټې نور غړي به 28 جنوري لا وټاکل شي حکومتي د ريستر مخه عظمت سید شیخ به د خپل تجربه او پوهې په اساس د دغه لانجې پلټنې په خودلي وخت یعنی 15 سلېخ ورځو کې د نننه سرته ورسوي احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
سیلس کالا د کوششونو نه پس کورونو کې دننه په خدو د تشدد مخنیوي او د خدو د تحفظ له تجویز شوی قانون روستیو کې خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړو خو قانون په هوایي پکار ده د دې عملي کولو کې حکومت ډېر مدوانه خلی د خدو ترقی او عام خیر ښېګړې وزیر هشام انعام الله ویلي ډېر زر به دوی د دې قانون عملي کولو ګامونه واخلي نور تفصیل پرې د ډیو خبریاله صادق قاسم شاه وړاندې کوي
خیبر پختونخوا کې د خزو د ترکه او خیر خیګړې لپاره کارکونکي وزیر هشام انعام الله ویلي د کورنی تشدد مخنیوي د غنوي قانون د لاندې د خزو د تحفظ لپاره تجویز شوی کمیټه به با په ضلعو کې په یو میاشت کې دننه جوړی شي او د دغه کمیټو د غړو د نومونو اعلامیه به هم ډیر زر جاری شي. دغه کمیټو کې د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. هشام انعام الله ویلي دغه کمیټو کې به د تشدد ښکار ښځې خپل شکایت راوړل شي او دا کمیټه به د حکومت د دغه ښځې او د عدالت ترمنځ د پل رول لوبوي.
پروټیکشن کمیټي وی چې کوم با د کمپلیننټ تا هر قسم اسسټنس هم ورکړي، لیګل اسسټنس هم ورکړي، میډیکل اسسټنس هم ورکړي، فائنانشل اسسټنس هم ورکړي.
صوبای وزیر وی وی دیوته اوایل د دې اکټ لاندې پښپېتو ورځو کې بعد کورنی تشدد مقدمو فیصله کیږي.
د دوی اپیل با زمونږ به یو ډیسټریکټ پټیشن بدایر کیږي ډیسټریکټ سیشن جج سره، او ودین 60 ډیز به پاغه باندې کاروایی کیږي، او چې کم کمپلینی وی چې د چا خلاف کیس دایر شوی یا هغه ته به سزا ملاویږي ودین 60 ډیز که یو ځل پہ پروف شو، او هغه سزا کم از کم یو کال نوالا تر 500 کالو پورې کېدای شي او هر قسم فائن.
صوبای وزیر هشام انعام الله دا هم ویلي دا قانون پاس کولو کریډیټ د صوبای وزیر اعلی محمود خان ته ځي. خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او قانون پوهان وایي دوی سلس کالا د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون عملی کېدو انتظار کړی دی. مهوش محب کاکا خیل چې په خبر های کورټ کې داسې قسمه د کورنی تشدد مقدمه هم اخلي وایي تیر نه لسو کالو کې ډیر خزي داسې راغلي چې هغوی کورونه کې وهلي تکول شوي، خو پولیس هم دا غیر رپورت نه دش کولو ځکه چې دا قانون نو. خو مهوش محب کاکا خیل وایي اوس د دې قانون راتلو نه پس پکار ده په ضلعو کې زر تر زره دغه حفاظتي کمیټه جوړ شي او د دې قانون نور ضوابط هم زر تر زره جوړ شي چې دا قانون عملي شي او د کورنی تشدد ښکار ښځو ته د دې قانون څخه فائدہ ورسي.
دې سره سره د دې رولز او بزنس هم په کار دي چې په وخت باندې جوړ شي. بیا دا هم ډیسایډ کول ضروری دي چې دا کې سونه به کوم عدالت تنظیم. موږ سره جنډر بیس وایلنس کورټس جوړ شوی دي. آیا دا معاملات به جنډر بیس وایلنس کورټس تزي چې څنګه د ریپ مسلې التزي، د اونر کلینګ مسلې التزي، او کو نه دې د بار به یو بیل کورټ چې کوم دی هغه جوړیږي.
مهوش محب کاکا خیل دا هم وایي په کار ده د دې قانون په حق لا ځوان کل خزو او خصوصا پولیس کې پوها خورول پکار دی چې پولیس هم په دې قانون پوه شي او اوس داسې تشدد ښکار خزو مقدمه په تاڼو کې درج کوي.
او دا چې کوم دی نو د دې ظلم اوس پکار دا چې دا رپورٹ شي، ځکه چې اوس پورې به دا نه رپورٹ کېده. نو ټول نمک کې دې باندې پولیس سینسټایز کول ضرورت دی. بیا دا رولز او بزنس جوړول او دا لا امپلیمنٹ کول ډېر هم اشد ضرورت دی چې دې باندې اوس دا امپلیمنٹ شي.
د نورو صوبو په مقابله کې خیبر پښتونخوا تل ټول نه اخیرا د کورنی تشدد مخنیوي لپاره دغه قانون پاس کړي، خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای پکا دا اوس زر تر زره دا قانون عملی شي او عام خلک او خصوصا پولیس په دې قانون باندې پوه کړی شي چې اوس د کورنی تشدد ښکار خزه یو تانی تزي نو د هغې شکایت اوریدل کیږي او د داسې کس پر ضد مقدمه هم درج کیږي. سادیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ په بلوچستان او د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ زیاتېدونکو پېښو غندنه کړې او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو کولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. پاکستان دوه لوی حکومت مخالف سیاسي پاټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ ډاټ شیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې. د امریکې صدر جو بایډن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثره کړي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پولیس او بلوچستان او د بدخشان سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو ښندنه کړې او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو کولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ د سینیټ غونډې ته ویلي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د تیرو دوو کلونو نه یو ځل بیا د خلکو قتل او د اغوا پیښې زیاتې شوې او دا چې هر څوک د دې خلاف اواز پورته کوي نو قانون نافذ کوونکي ادارې د هغه خلکو خلاف ګام پورته کوي. یو بل سینیټر اورنګزیب اورنګزیب هم دغه شان تورونه لګولي او ویلي چې قبایلي سیمو کې په ساده جامو کې خلک په کورونو چاپی وهي او خلک وجني. نوموړي ویلي که چرته قبایلي سیمو کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوه نو د ملک نورې برخې به د دې نه بچ پاتې نشي. خو په سینیټ کې حکومتي غړو د ملک په استخباراتي ادارو لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي چې دې وخت د ټول ملک په نسبت په بلوچستان صوبه کې د امنیت حالات زیات ښه شوي دي. د پاکستان دوه لوی حکومت سیاسي مخالف پاټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ ډاټ شیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي د ریټایرډ جسټس عظمت سید شیخ ټاکنه یو لوی فراډ او لانجمن ګام دی ځکه چې د حکومت او ډاټ شیټ کمپنۍ ترمنځ تړون لاسلیک کولو په وخت هغه په خپله د ملک د احتساب قامي ادارې ډیپټي پراسیکیوټر جنرال یا نائب مشر حکومتي وکیل وو او په هغه وخت کې په دغه تړون کې د برخه اخیستونکو نه یو وو. مریم اورنګزیب ویلي د ډیپټي پراسیکیوټر جنرال په حیث عظمت سید شیخ ته د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په حکومت کې د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف خلاف مقدمو جوړولو کار ورکل شوی وو. افغان د پاکستان پیپلز پارټي جنرال سیکرټري نیر بخاری ویلي د دوی ګوند د نیب سره د تعلق په سر د عظمت سید شیخ ټاکنه باندې فکرمندی لري څوک چې د هغه په وینا د شوکت خانم هسپتال بورډ آف ګورنرز غړی هم پاتې شوی دی. د دې وړاندې د پاکستان حکومت عظمت سید شیخ د ملکی اساسو معلومولو لپاره د بهرنۍ کمپنۍ ډاټ شیټ لانجې د پلټنو د کمیټې مشر ټاکلی وو. ډاټ شیټ کمپنۍ دعوه کوي چې په کال 2000 جون میاشت کې د پاکستان د هغه وخت صدر پرویز مشرف سره د نیب چیرمن د لاري په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه پاکستانی اساسي معلومولو لپاره لبزنامه کړې و. په کال 2003 کې نیب په یو اړخیزه توګه باندې د دوی سره کړې لبزنامه ختم کړه او دوی ته د خپل خدماتو پیسې نری ورکړي. د برتانی یو عدالت تیر کال د پاکستان خلاف د ډاټ شیټ په حق کې فیصله ورکړې و چې دغه کمپنۍ ته دی 28 میلیونه ډالر ورکی. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثره کړي. جو بایدن په ملک کې د کورونا وایرس خلاف ټیسټونو کې د پام وړ زیاتوالی راولي او وایي چې په راتلونکي میاشت کې به په ټول ملک کې د ویکسین ورکولو لپاره 100 مرکزونه پرانیزي. په امریکا کې تر اوسه پورې 14 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل شوی چې د ټرمپ د ادارې لخوا ټاکل شوی هدف یعنی د دسمبر د میاشتې پورې د 10 میلیونو نه 100 میلیونه کم دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس له کبله تر اوسه پورې په امریکا کې 4,10,000 نه زیات خلک مړه شوي دي او د 3 میلیونه 6,22,000 نه زیات خلک د دې نه ناروغه شوي دي. جو بایدن د یو صدارتي فرمان د لارې دا لازمي کړي چې خلک به په وفاقي ودانیو بسونو او ټرینونو ایئرپورټونو او مسافرۍ جهازونو کې ماسکونه اچوي. د امریکې د الرجي قامي ادارې مشر انتونی فاوچی ویلي امریکا به د نړۍ غریب ملکونو ته د کورونا وایرس خلاف ویکسین ورکولو کې د د نړیوال کوششونو مرسته کوي او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې سره به خپلې مالی ذمہواری پوره کوي. او په پاکستان کې په تیریو شواروز کې د کورونا وایرس تلا سان نور او سلبیخت کسان مړ شوي دي او په اول سبا او پنځه سلبیخت کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1,202 ناروغه کسان مړ شوي دي او 15,080 خلک د دې نه ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکا نوې صدر جو بایدن په دفتر کې خپل لومړی ورځ کې یو شمیر حکمونه باندې دستخطونه کړي چې پکې د کرونا وایرس وبا مخنیوي په لړ کې هم حکمونه شامل دي. په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د اغیزمنه کېدو شمیره په نړۍ کې د بل کوم هیواد نه تر ټولو زیاته ده. په امریکا کې 3.6 میلیونه خلق په دې وایرس اخته دي او په دې باندې یو تفصیلی رپورټ زموږ همکار منزه شهید باندې کوي.
د امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل لومړی کاري ورځ پنځشنبه د کورونا وایرس د کنټرولولو په لړ کې یو شمیر اجرایوي امرونه لاسلیک کړل. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر خلک په امریکای کې ناروغه کړي چې شمیر یې 3.6 میلیونه ته رسیږي. له دغو لاسلیک کړی شوو امرونو څخه یو د سیرنج د تولید زیاتولو په اړه دی چې د کورونا وایرس د واکسین پر مهال روغتیایی کارکوونکي کولای شي پاتې ډوز له وایلونو څخه راوباسي او هغه هم واکسین اخیستونکو ته وکاروي. د پندیمک ټیسټینګ بورډ جوړول هم د دغو اجرایوي امرونو په ترڅ کې رامنځته شو. نوی بورډ به په هیواد کې د کورونا ټیسټونه زیاتوي چې امریکایان پرته له ډیره ځنډه په سمدستي توګه وتوانی کې ټیسټ وکړي. یو بل امر یې په عامه ترانسپورټ کارولو، ایرپورټونو او تیارو کې د سفر پر مهال د ماسک اغوستل اړین ګرځولې دي. ماسک د وایرس د لا ډیر خورېدو مخه نیسي. د بایدن په لومړۍ ورځ په نورو خبرونو کې دا هم مخې ته راغلي دي چې د هیواد مخکینۍ ساري ناروغیو د څېړنې د انسټیټیوټ مشر ډاکټر فوسی وایي چې امریکا به بې وزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د برابرولو لپاره په نړیوال نوښت کې ګډون کوي. د کووېډ 19 ابزارو ته د لاسرسي چټکول هغه پروګرام دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان په نوښت د واکسین پراختیا، تولید او مساوي ویش لپاره جوړ شوی دی. د دغه پروګرام هدف د بیوزلو هیوادونو لپاره د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس د 1.8 میلیارد دوز واکسین برابرول او انتقال او دغو هیوادونو ته د 215 میلیونه کسانو د درملنې د زمینی او کورونا وایرس د 500 میلیونو ماینو برابرول شامل دي. لدی د مخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت ویلی و چې په دغه نړیوال نوښت کې ګډون نه کوي ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان په کې رهبری کوونکې رول لري. ښاغلی ترامپ د کورونا وبا په مدیریت کې د روغتیا د نړیوال سازمان په کړنو باندې انتقاد درلود او د تیر کال په جولای میاشت کې له دغه سازمان سره د امریکا اړیکې وشلولې. خاخلی فوچی وویل چې د امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان پر وړاندې مالی ژمنې ترسره کوي او خپلو پخوانیو ژمنو ته وفادار پاتې کیږي. بل لور ته چین کې د کورونا وایرس د زیاتېدو سره سټاک مارکیټونه هم غورځېدلې دي. په شانګهای کې انډکس 0.4 ته راټیټ شوی، په لندن کې 0.5، په فرانکفورت کې هم 0.5 او په فرانسې کې 0.6
را خورسیدلې ده.
The Voice of America Diwa social media pata da @VOADiwa.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دغه هیواد د امریکا د نوي حکومت سره د پراخو رابطو او تعلقاتو تمه لري او غواړي چې د بایډن انتظامیه افغان امن عمل پر مخ بوزي او دغه جنگ ځپلي هیواد نه خپل ځواکونه وباسي. دا خبرې ښاغلي قریشی تېره ورځ د الجزیره ټي وي چینل سره مرکه کې کړي. هغه ویلي د بایډن انتظامیه له دا خبر احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی دی هغه پر شا بونه دي. نو تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین راکوي.
د الجزیره ټی وی چینل سره یو مرکه کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وا زما په اند د بایدن انتظامی له دا خبره احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی هغه پر شا بونزي. هغه وایي د افغانستان د سولې عمل پر مخ بوتلل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې موږ د یوې اوږدې مودې نه پس په سم اړخ روان شوی یو. د شل کلنې جګړې نه پس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوحه په سرخار قطر کې خبرې روانې دي خو په دغه خبرو کې لا کوم پزړه پورې پرمختګ نه دي شوی. په تیر سموده کې د افغانستان دننه د تشدد کچه هم سیوا شوې ده او افغان دولت د دې پله په طالبانو ورچوي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کولو کې د سهولت کار کردار لوبولې او اوس د امریکا غواړي چې د طالبانو سره په کړي تړون کلک ودرېږي. د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ تیر کال د فروری میاشت کې د طالبانو سره په شوي لوزنامه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وښکلو لوس کړي وو او اوس په داسې حال کې چې د بایدن انتظامی واک تر لاسه کړي نږدې 2500 امریکایي سرتیری اوس هم په افغانستان کې موجود دي. قریشی وايي موږ ځکه فکرمند یو چې په افغانستان کې د تشدد سیوا کېدونکو کچا د خبرو او امن چاپیریال ته نقصان رسولی شي. د پاکستان د فوج په خوانی جرنل لیفټیننت جرنل ریټایر تلت مسعود دیوسره خبرو کې وايي تمه ده چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاف په باب لبا د بایدن انتظامی زمیات د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ پالیسی جاری اوساتی خو زیاتوي ک دغلت د تشدد کچه هم داسې په بره روانه وي. نو بیا کې دې چې د ځواکونو د وښکلو عمل تر څه وخت وزنډول شي
پاکستان پر تو دباو رہےگا چې پاکستان جو ہے طالبان کو کے اوپر زور ڈالے کہ وہ پر امن طریقے سے معاملات کو حل کریں اور کوئی حل نکالے ہیں افغانستان کا اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے.
ہغوائی پہ طالبان و باندے با پا امننا کتوگا دا کشالی دا ہواری لپارا پا پاکستان فشار برقرار وی اور پاکستان ہم دا حس کوی چی دا سل روان عمل کامیاب شی. قریشی وائی پاکستان پا دے لڑکے دیر مرست کلی دی خوزیاتوی دا سی بحرنی عناصر شتا چی دا پورا من مستحکم او سوکال افغانستان پا بابل دا پاکستان دا تصور سرا اتفاق نلری. ہغوائی پا افغانستان افغانستان کې امن راوستل د ټولو شریکا ذمہواری ده خو اخیری ذمہواری د افغانستان د مشرانو په وګو راځي ولې چې افغانستان د هغوی هیواد دی او د خپل راتلونکي فیصله به هم افغانان په خپل خوخه کوي. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په داسې حال کې چې د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمو کې ترهګر ډلې یو ځل بیا راغونډیږي نو ورسره په افغانستان کې هم د تشدد کچه سیوا کیږي او ویني چې په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکي تشدد پاکستان یو ځل بیا د فشار لاندې راوستي شي.
نو هغه ډیر زیات رسمي سره په پاکستان او افغانستان سورتیال او دلته څه قسمه ډلې ټپري دي او څوک چا سره ملګرتیا کوي څوک تر هغه خلاف دی او څوک متصاف په دې باندې هغه ډیر زیات پوهه دي.
سیلونکو وایي د بایدن انتظامیه باندې نه یوازې د امریکا د اوږد افغان جنگ د خاتمه د مسلې سره مخ وي بلکې په اټمي وسله سنبال د پاکستان سره به هم د اړیکو خ کولو جاج اخلي چې د تیر صدر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې بیخي لاندې راغلي وي. قریشی وایي د امریکا نوې انتظامیه او پاکستان ډیر شریک مفادات لري او په دغه بنیاد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم خکې دي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
We'll be right back.
اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا ته ټولو لوی پیښور پوهنتون د مالی بحران لامل په روانه میاشت کې د پوهنتون ملازمینو ته د نورو مراتبو پرته یوازې بنیادی تنخوا ورکولو په اړه اعلامیه جاری کړې ده. د پوهنتون چارواکي وایي چې روان کال د پوهنتون مالی خساره یا شارټ فال به خوا او شایو بلین ته ورسي او انتظامیه توان نه لري چې پوره تنخوا ورکړي، ځکه په تنخوا کې د کټوتې کولو په اړه اعلامیه جاري کړل شوې ده. بلخوا د پوهنتون استادان وایي چې په هیواد کې مخ په زیاتېدونکي ګرانې په مهال په تنخواګانو کټ لګولو سره د دوی مالی ستونزې به نورې هم سیوا شي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پیښور پوهنتون رجسٹرار پروفیسر ډاکټر یورید احسن ضیا ویډ ویل چې د پوهنتون سره د فنډس پیدا کولو وسایل کم او د تنخواګانو او پینشن په مت کې خرچې سیوا دي، ځکه د مالی بحران له وجې ملازمینو ته د مراتو یا الاونسز نه بغیر تنخوا ورکولو اعلامیه جاری کړې شوې ده.
زمونږ چې لاس فینانشل ایئر کلوز شوی دی نو هغه کې تقریبا 342 ملیون زمونږ شارټ فال و چې او زه دې کال لپاره زمونږ استیمیټډ شارټ فال چې دی هغه 1 بلین دی. تقریبا حکومت چې کم پورې زه پورې تاسو خبر وو کو نو 250 ملیون چې دی پروینشل ګورنمنت چې دی بم سره اگری شوی او پرووایډ کولو لپاره هغه 150 ملیون یونیورسيټي ته ریسیو شوی دی. نوټیفیکیشن چې دی کوم دی هغه خو صرف ټیچرز بارا کې نه دی، هغه ټول امپلایز بارا کې دی. ټول امپلایز ته صرف بیسیک اور پرسن پی به ملاوي کی باقی به نه ملاوي.
نوموړی زیاته کړه د کورونا وبا خورېدو سره هم د ټیوشن، هاستلو او د امتحانونو فیسونه په کم مقدار کې راجم شوي چې له عملې د یونیورسيټي آمدن متاثر شوي.
کووډ په وجه چې د سټوډنټس فی کلکشن پوره نه دي شوی چې زموږ پینشن ایکسپنډیچر هم سیوا کېږي لګیا ته اوس نن سبا تقریبا زموږ 1 بلین پورې انوال پینشن ایکسپنډیچر وو. چې څونه نوې یونیورسيټي جوړېږي نو د یونیورسيټي کیچمنټ ایریا یا پرایویټ سټوډنټس او کمی تقریبا 2005-6 کې 100,000 پرایویټ سټوډنټس اپیئر کېدل او اوس تقریبا 25,000 سټوډنټس اپیئر کېږي. نو دا 70,000 سټوډنټس چې فرق راشي نو د دې سره چې څونه ریلیټډ انکم یې هغه کم شي.
د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وایي چې د هیواد په کچه موجوده ګرانې دوران په تنخواګانو کې کمی راوستلو سره باندې د مالی ستونزو سره مخ شي.
زمون خو نور دا هیلت الاونس شو کنوینس الاونس دا ټول الاونس به چې کوم دي کنه هغه زمون نه کټ کی پدې باندې زمون چې کوم دي کنه موږ تر سنا سه پیسې ډېرې شي تنخواه کې نو خو زمون بیسیک پیسې کوم دي کنه هغه خو ډېر کافی کم وي. ډېر شه تی چران دا سیو چې موږ سره پور سره چې کوم دي پدې باندې زمون هغه دونی چې د میاش چې کوم زمون اخراجات یې هغه په چلیږي. نو زما خیال دا نه لګی چې پدې کې موږ خپل ځان وساتل شو موږ دې کې گزاره وکړو شو.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر فضل ناصر ویډ ویل چې د پوهنتون انتظامیه وار په وار حکومت ته خواس کړي چې د ملازمینو د پینشن مسلې د پاره دی تګلارې وزکړي، خو تر اوسه په هغه څه عمل نه دی شوی.
فیڈرل گورنمنٹ ایچ ای سی مونږ لارا کئی 1,30,00,000,000 روپے او پیښور یونیورسٹی خپل فنڈ جنریٹ کئی آغا 1,65,00,000,000 جنریٹ کئی. دا دوانا چرا جمع کی دا تقریباً 2,95,00,000,000 روپے شو. 2,95,00,000,000 روپے زمون سارا ریسورسز دی او 4,10,00,000,000 ہم خرچہ دا. نو اوس تاسو حساب لګوي چې دا موږ په ډیفیسټ کې یو دا هر ځل موږ دا بجټ وړو سېنات او سندیکیټ ته موږ د صوبایي حکومت او د هایر ایجوکیشن او فدرل ګورنمنت نه دا خواستنه کوو چې یو ځل د موږ سره د پینشن د مسلې نه وباسي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د یو ریپورت تر مخه د پیښور پوهنتون په سیر د صوبې نور سرکاري پوهنتونونو هم د مالی خسارې سره مخ دي. دغه ریپورت وایي چې د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د مالی خسارې نه د وټلو د پاره حکومت ته د 650 میلیون روپو ورکولو خواست کړی دی. د دغه ریپورت تر مخه د پیښور زرعي پوهنتون موجوده وخت کې 900 میلیون مالی خسارې سره مخ دی او حکومت نه یې د 500 میلیون روپو غوښتنه کړې. په دې حق لمو د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن د پاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران خان بنگش سره د خبرو کولو کوشش وکړو، خو د مسروپیات له عملی خبرې و نکړې شوې. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
امریکا ډیوا ریډیو دی. اوس د پښتو یو شاعر ژوند او شاعری ته کتنه کړی دا زموږ همکار سردار دی ټکر دا تاسو باندې کو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی فریدجان پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د فریدجان په حواله داسې لیکي وای چې فریدجان په هغه اولسی شاعرانو کې دی چې د څوارلسمې صدی هجری په لومبی دور کې د شاعرۍ لوی غږو فریدجان استاد د اورمړ پایان کلی اوسیدونکو ګڼې بدلې چاربیتې او لوبې لیکلي دي زیاتر کلامې سندرغاړو ته زبانی یادو سمو د اګاهو په پوخ عمر اورمړ پایان کې وفات شو او هم هغلته خخ دی محمد ګل ظفر د زوی عمر ګل په وینا د کلام قلمی مجموعه جوړه کړې ده قلمی دیوان شعر العجم نومیږي چې د پېښور یونیورسټي پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف درې سوه او دو شپېته موجود دی دا ټول یو سل او اتلس مخونه لري د دین علاوه معجزه د سرور کائنات کیسه د یهودی دلور د پیر بابا او بلکی کیسه هم ډیرې مشهورې دي د چاربیتو یو ناچاپه مجموعه د بهار عشق په نوم باندې په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر درې سوه او درې شپېته موجوده ده د فریدجان نعتونه غزلې ربایانې بدلې او چاربیتې ډیر شهرت لري دا په دې چې فریدجان ډیر په ساده او سوچه پښتو کې شاعري کړې ده په فکری او مانوي لحاظ هم شاعري د ستاینې وړ ده نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو مخت دی غټ کتل نشم حیا رازی مخت دی غټ کتل نشم حیا رازی خوگران داشی چی دی نوینم جڑا رازی او نلرم تاب د فرقت نتاب د صبر لرم نلرم تاب د فرقت نتاب د صبر لرم د حیرانه پوجا خود پا ما سودا رازی او چی تصور کی هم پا خوب کی ترے خطر کوما چی تصور کی هم پا خوب کی ترے خطر کوما او سبا پا ویخ برملا حغ بلا رازی او سل گلے جوڑے کلم پزلکی دا مطلوب دا پارا سل گلے جوڑے کلم پزلکی دا مطلوب دا پارا دا سنم مخ کی خاموشی ہے بد پا ما رازی او عشقی رکشا چې دا سینا علاج کړی سړی عشقی ورکشا چې دا سینا علاج کړی سړی شی دیوانا پر تهمتونه برملا رازی او کس کس کو گورم خود د زړه په سترګو تا ته گورم کس کس کو گورم خود د زړه په سترګو تا ته گورم چې دل سوزی په فریدجان په کلستا رازی خو گوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره تاسو په خدمت کې زریږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ
بیا هم خرغلی تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډیوا سهارنی خبری خبرونه اوري او په دې برخه کې ور رسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي دا ځل ادارې پر روس کې د مدني حقوقو د حالاتو په اړه ده چې مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې در اوروي
امریکی پروس کی د اولسی معاشرے خلاف د روس د حکومت د ورسپزیاتی د زور زیاتی په اقداماتو باندې فکر مندی ښکارا کړی دا د دسمبر په 28 تاریخ د روس د انصاف وزارت تش په نوم د خارجي ایجنټانو په فهرست کې د بشري حقوقو د نامتو مرستیال د یونی ماریو په شمول د سلور نورو کسانو نمونه هم شامل کړي دي. په دوی کې زنانه صحافي لیوډ ملا سیویټسکایا، د یو اخبار مدیر ډینیس کمالیاګین، د ویبپاڼې صحافي سرګیه مارکیلوف او زنانه مصوره او د بشري حقوقو مرستیاله داریا اپاخونچیچ شامل دي. سیویټسکایا، مارکیلوف او کمالیاګین د ریډیو فری یورپ او د ازادي ریډیو د روسي ژبې په سرویس کې کار کوي او دغه دواړه ریډیو سرویسونه د امریکای د عالمی میډیا د نگرانۍ لاندې خپل نشریات خوري. د روس د حکومت دا اقدام د دې نشریاتي تنظیمونو په مخالفت کې دی کې د کارکونکو افرادو خلاف پړومبي ځل پورته کړی اقدام دی. د چا نمونه چې د انصاف د وزارت په کتاب کې درج کړی شوی دی، د دوی به اوس د روس د سرکاري افسرانو لخوا پوره پوره جانچ پړتال کیږي. د دوی په باره کې و نور معلومات غوښتي شي، د دوی د مالی معاملو به جاج کتنه کولی شي او که دوی د روس د جابرو قوانینو په تقاضو پوره کولو کې پاتې راغلل نو سخت جرمانی به پی لګولې کیږي. روس پړومبي ځل په کال 2012 کې داسې یو قانون منظور کو د کمی تر مخه چې روس ته دا اختیار حاصل شو چې په خارجي مالی امداد چلیدونکي غیر سرکاري تنظیمونه یعنی NGOs او په خارجي امداد چلیدونکي د بشري حقوقو مرستيال ګوندونه که د حکومت په خیال د روس دننه په سیاسي سرګرمو کې برخه اخلي نو دا د خارجي ایجنټانو په شمیر کې راوستي شي. دا قانون وروسته دومره فراخه کړی شو چې د خبرونو ادارې او صحافیان هم په دې کې راوستي شول. د روس صدر پیوټن د کال 2000 په 13 دسمبر په یو داسي اضافي قانون دستخط کړو چې د هغې په فراخه چوکاټ کې هغه تن یا اداره هم سرکاري تور خارجي ایجنټ ګڼلې کېدی شي او دوی باندې لګون کې جرمانی زیاتولې یا نورې سزاګانې ورته ورکولې شي. په چا چې د خارجي ایجنټې ګوتې پورې کړې شي او څوک چې د خپل حیثیت په بابله سرکاري ادارو ته په وخت اطلاع او معلومات ورنکي یا د خپلو سرګرمو په حق له د اطلاع ورکولو نه انکار وکړي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنيستي انټرنیشنل دا قانون د اولسي معاشري د هغو ګوندونو او د بشري حقوقو د هغو مرستيالانو د ګیرولو د پاره د یو جال سره تعبیر کړي دي. څوک چې خلکو سره د انصاف کېدو او هغوی له د عزت ورکولو د پاره اوازونه پورته کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان کیل براون په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی چې ذکر شوو 15 کسانو ته د میډیا د خارجي ایجنټانو د حیثیت په ورکولو د روس حکومت یقینا چې پولیسي معاشره باندې کیدونکو خپل ظلمونه نور توند کړی دي او دا کار د ازادي میډیا د مرای خپې کولو د روس د مهم یو برخه ده. نائب ویان براون خپل پیغام کې دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس داسې یو شمیر قوانین منظوري او نافذ کوي چې د هغې تر مخې به د حکومت اختیارات نور زیات وغځیږي او دا شان حکومت به د تقریر د پریس او د خلکو خپلو کې د راغونډېدو په ازادو نور قدغنونه ولګي. ښاغلی براون زیاته کړه چې د خارجي ایجنټانو په حواله قانون کې تبدیلی د خصوصي پریشانۍ او فکرمندۍ باعث جوړ شوې دي. په دې به حاکمانو ته دا اختیار په لاس ورشي چې د خپلې خوښې کسان به د اندراج زړستړي کار ته تړلې شي، د یو تنظیم په سرګرمو به یک طرفه بندیزونه لګولې شي او چې د دې قانون څوک خلاف ځي هغوی به جیلونو ته اچولې شي. ښاغلی براون په ټویټر باندې د خورشوی خپل پیغام په اخر کې لیکلی دی، مونږ په روز غږ کوو چې د خپلو خلکو د حقونو خاطر وکړي.